دا مشال رادیو د زستاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته سویس چارواکو ته د لیک استولو لپاره تر اکتوبر 10 نیټه پورې مهلت ورکړي د خیبر پختونخوا هنګو ضلع بمی چاودنې دوه کسان وژلي په کراچۍ کې بلوچانو په سهراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن پر ضد مظاهره کړې د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو نه تاسو لپاره رپورټونه هم لرو دا خبرونه په دوه مینمای کې د ټوکو ټکارو 19 پروګرام پام کبا اوریدل شي خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف زرداری پر ضد د مقدمه د بیا پیلولو لپاره د سویزرلند چارواکو ته د لیژون کې خط مسوی دار رد کړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي صدارتي انتخابات به پر خپل وخت کیږي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی کې د هاوان ګونیت اوان ګولې توغول غندلې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف علي زرداری پر ضد د مقدمه د بیا پیلولو پړه د سویزرلند چارواکو ته د لیژون کې خط مسوی دار رد کړی دی د جسټس آصف سید کوسه په مشر کې 15 کسیز بنچ ته د پاکستان د قانون وزیر فاروق نایک چې کله خط وړاندې کړی نو هغه د لیک لومړی دوه پیراګراف له عدالتي فیصلې سره سم او درېم مخالف وبللې لغه وروسته د قانون وزیر په خواست ججانو د خپل دفتر کې ووریدي عدالت تر 3 اکتوبر حکومت ته بیا وخت ورکړي د قانون وزیر په دیاړه خبر اعلان توول
یہ ڈرافٹ لیٹر آج میں نے عدالت میں دیا ججز نے اس کو پڑھا
دخت مسودہ مانن عدالت تولان دکڑا هغه ججانو اولستا او بیا ز چیمبر ته راوغوختم بعضی اندیغنی اغوی لرلی او بعضی زمونږ وی پاغي خبر وشوی ما عدالت ته هیڅ قسم باور نه لور کړی چې راتلو کې پېشی باندې با خط څنګه وی
فاروق نه زیاته کړه چې د خط له سره د لیکلو لپاره به له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره سلا مشوره کوي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې به بمی چاودنې دوه تنه وژلې دي د هنګو د تانې اس اچ او اسلام الدین مشال ریډو ته ویلي چې چاودنه د عبدالخالق په نامه یو داسې کس په کور کې سوي چې هغه اوس افغانستان ته تللی
دا تاسو بچر 15 منځ ته د ماچی اواز کوور د سرک دنا وتی افغان ماجر الخیم سے لوګه ریاض دي چې یو خری کور دي عبدالخالق ولا افغانستان ته لاړ دي چې یو قطس اعظم له سو غیر علاوه یو ډډ باډي ملاله لا شری ابراهیم نامي سره شناخت وصل دی کول جوتی را
اسلام الدین زیاته کړ چې لتاو چاودنې وروسته د ځانمرګي د بدن یو برخه مندل سوی ده تیر کې طالبان پاکستان ویلي دا برید دوی کړی دی په کراچۍ کې بلوچستانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن پر ضد مظاهره کړې ده د مظاهرینو په وینا په بلوچستان کې اوس هم فوجي عملیات روان دي د کراچۍ پریس کلب مخې ته دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس تنظیم لخوا جوړه شوې وه مظاهرچانو په لاس کې بینرې نیولې وې چې ورباندې د فوجي عملیاتو د درولو نارې لیکل شوې وې دوی د ملګرو ملتونو د مرستې پاړه هم نارې ووهلې یاد دی چې سموزه وړاندې د سپریم کورټ یې اورېدنې پر مهال د پاکستان حکومت ویلو په بلوچستان کې هیڅ قسم فوجي اپریشن نه دی روان د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي صدارتي انتخابات به پر خپل وخت کیږي د پنځمه پورس په کابل کې د خبر کانفرنس پر وخت حامد کرزی ول نه امني به د انتخاباتو د ځنډولو سبب ونه ګرځي
د افغانستان انتخابات په خپل وخت او په هغه وخت کې چې اساسي قانون کې راغلي ترسره کیږي هیڅ ډول حالت هیڅ نامني او د بهرنیانو تبلیغات به د ټاکنو مخه ونه نیسي
حامد کرزی زیاته کړه کده انتخابات په موخه هر ډول ستونزې بیا به هم تر سره کیږي د پونه باید بهرنی مداخله ته لاره جوړه نسی د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی کې د هاوان توغندي چې 15 کسان یې وژلي د درولو د ورولو په کلکه غندنه کړې ده په 15 غړو هیوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې د نړیوال قانون د ډول سرغړونې دي سمدستي ودروسی او بیا دې تکرار نسی د غبرت د شروع پر وسوي چې پر دې عمل کې ترکی هم په دغه ورځ او وروسته بیا د زیارت پر ورځ په شام کې هدفونه پر شکل ریپورتونه وایي د شام او عسكر وژل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی رد عمل سم او متوازن بلل دي د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلي حکومت یې د ترکی سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي او د یو ښه ګاونډي په شان ورسره وخت یې ورواړي د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي حکومت یې جګړه نه غواړي اخوان المسلمین د جمعه په ورځ د اردن په سر شهر عمان کې د مظاهره اعلان کړي چې مقصد یې پر بادشاه زور اچول دي چې د دوی په فکر د سیاسي اصلاحاتو رفتار دي تیز کړي. اخوان المسلمین هیله لري چې د تیر کال په عربي نړۍ کې تر مظاهره وروسته به دا په اردن کې د دوی تر ټولو لوی مظاهره وي. دغه پلان سوی لاریون له هغه یو ورځ مخته راځي چې د اردن شاه عبدالله حکومت په لاوه پارلمان تحلیل کړي. دا یو آئینی ګام دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ کې کېدونکو انتخاباتو ته لاره پرانستل شي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په روس کې د کارکونکو لپاره حالات سازگار نه دي او لا نور په خرابې دودي. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هغو کارکونکو ته چې په روسیې کې ورته د موبایل د لارې د لکې ورکل سوي دي. د هیومن رائټس واچ په نشه سوي یو څېړونکي تانیا لوکشینا وای دا څه نوې دړکه نه ده خو اوسنی پیغام زیات پیروونکی دی. د یادې ادارې مشر کینت رات ویلي دا واضح ده چې کوم خلک په دې پسې وي هغو ته معلومه ده چې دا چرته ژوند کوي او دا هم چې دا ماشوم په خېټه لري. د چین په جنوبی مغربي سیمه کې د مځکی د خویدو په پیښه کې د یو سکول لښ تر لښه 15 ماشومان مړه سوي دي. د ژغورنې ټیمونه د سکول لنګې سوي ودانۍ څخه د کسانو د بچکولو او د مړو د راایستلو هڅه کوي. چارواکي وایي 19 کسان چې 43 پکې ماشومان دي د مځکی خویدنې له وجې د ینن په صوبه کې د راپریوتې سکول او نورو لنګو سوو ودانۍ تر ملبې لاندې راغلي. هم په دې سیمه کې پخوا هم زلزلې راغلي. دلته د 8 سپتمبر په زلزله کې 180 کسان وشل شوي وو. د پنځمې په ورځ د شل اوریز کرکټ په سیمه فائنل کې د سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړې. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته یو 23 رنزونو هدف ورکړ خو پاکستان هدف ته ونه رسیدل او په 14 منډو یې لوبه وبایلله. خبرونه پای
خبرونه مود عبدالحی کاکړنا واوریدل. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د سورزلند چارواکو ته د لیک استولو لپاره تر اکتوبر 10 نیټې پورې مهلت ورکړي. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. د بلوچستان ملت پاله ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه؟ د خیبر پختونخوا حکومت غواړي د بوت بد د مذهبي زاینو د سیلګری د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دلته بلا سایټونه دي ماتنا بوت په خپل دلته نو راغله په دلته بیا کنيش چې فاست سنچري اي دي کې هغه حکومت کو په خبرنا دا علاقه چې کوم د بوت مذهب سنټر شو.
دا ټوکو ټکارو 19 پروګرام پام کوا کې با واوري.
اوس لازم ملته په لندن کې د فلیټ بلیټ تنظیم کوم چې اسمبلی ماته شي بیا نو ټول د باندې تخ بیا نو په هغه ورځو کې په لندن کې د کرایې ځایونه نه پیدا کیږي کنه.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ توهین عدالت کیس د رواني میاشتې تر 10 منټې پورې ځنډولې ده او حکومت ته د 10 اکتوبر مهلت ورکړی دی چې سورزلند چارواکو ته لیک واستوي. دغه کیس اوریدنه نن د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ وکړه او د دغه اوریدنې نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم په ضد توهین عدالت کیس کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ 15 جرګه وکړه. د اوریدنې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک د خط مسوده عدالت ته وړاندې کړه. د دوران د عدالتي بینچ وینا وا چې لومبي دوه پیراګراف د سپریم کورټ د حکم مطابق دي خو ول دریم د دې نه اختلاف کوي. په دغه موقع فاروق اچنایک عدالت ته خواست وکړو چې د هغه خبره د چمبر دننه اوریدي شي. عدالت د وفاقي وزیر خواست ومنلو او چمبر کې د اوریدنې وروسته حکومت ته د 10 اکتوبر پورې وخت ورکړو چې د خط مسوده دې سم کړي. د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې فاروق نایک وې چې بعضې خبرې داسې وي چې ورسره ملک او جمهوریت ته زیان رسی نو ځکه عدالت ته چمبر کې د اوریدو خواست کړو. دې زیاتوي
ډرافت لیټر آج میں نے عدالت میں دیا ججز نے اس کو پڑھا.
د خط مسوده مانن عدالت ته وړاندې کړه هغه جان اولستا او بیا یې چمبر ته راوغوښتم. بعضې اندېښنې هغوی لرلې او بعضې زمو مونږ وی پاغه خبري وشوي ما عدالت ته هیڅ قسمه باور نه لور کړی چې راتلونکي پېشي باندې به خط څنګه وی زه پدې د وزیر اعظم سره مشوره کوم ما صرف د عدالت نه تر لسم تاریخ پورې وخت وغوښتو او عدالت زما خاص اومنلو اوس به په لسم اکتوبر دا مسله عدالت ته بیا ځي
اور اب 10 اکتوبر کو یہ مسئلہ عدالت میں آئے گا
مشال ریڈیو چې د خط په معاملې د سیاسي او قانوني چارو د کارپوه بیرستر باچان تپوسو کو چې د خط لیکلو د پریکړې رستو حکومت ولې د سپریم کورټ په احکاماتو عمل نه کوي نو دوی چې حکومت غواړي چې څومره کولی شي دا معاملې وغځوي او داسې هم نه ده چې دا کیسه به په یو ورځ کې ختم شي د زیاتوي
په دې خط لیکلو کې څه تباحت نه ښکاري او داسې ما تخکاری په صدر مملکت په زرداری باندې بس داسې تور به نه راځي بلکې صرف دا به وي چې رسول حکم ته بوچ تاسو خبره کاروائی جاری اوساته کوم چې تاسو کړو نو هغه کاروائی چې کوم دی په یو ورځ کې نه ختميږي مات داسې نه ښکاری چې کوم کې خط یو لیکل رسول حکم براشي او صدر اصل زرداری ته بات کړو وا چې یا عدالت کې بپیش
د ذکر وردا چې د ولسمشر اسف علي زرداری په ضد سویس چارواکو ته د مقدمو بیا شروع کولو د پاره د خط نه لیکلو پترس کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د خپل چوکې نه لاس وینځلی وو او هم د غلړ کې اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټس ورکړې شوې دي خو د تیر وخت په پرتله اوس د حکومت دریس کې نرمی راغلی ده او سویس چارواکو ته په خط لیکلو رضا شوې دي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا خبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د بمی چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي پولیسو تر مخه دغه پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې د سړک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال راکوي
په هنګو کې د بامی چودنې له امله دوه کسان مړ شوي دي پولیسو تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا اووه بجو په وخت د سړک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده پولیس وایي چې دا یو ځانمرګی برید و پولیسو د وینا چې په مړو کې د یو کس شناخت ابراهیم په نامې شوې دی د هنګو تانې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین مشال لوډیو ته په دې اړه وویل
د سرک دنا ہوتی افغان ماجر الخیم سے لوگ ایریا دی دی کہ یو خری کور دی عبد الخالق والا اغا افغانستان تا لار دی دی کہ یو خودکس اغا ملاو سکسی وغیر علاوہ یو ڈیڈ باڈی ملاو سلا شہری ابراہیم نامی سارا شناخت وصل دے بلجو کی را شہری دی وصلا چاو کرلا سامن وصلا دی یا تصدیق نکی
د دې ترڅنګ نوم او غږ نور کول په شرط د سیمینا یو کس مشال لوډیو ته وویل چې په پیښه کې د ډلې 15 کسان هم زخمیان شوي دي د سیمینا عیني شاهد زیاته کړه چې د پیښې وروسته دوی ولیدل چې مقامي ډلې زخمیان شوي کسان نامعلومې سیمې ته ځان سره یووړل بلخوا د پیښې پړه تحریکي طالبان پاکستان په خپل سر واخیستله د ډلې ویان احسان الله احسان مشال لوډیو ته وویل چې دوی د مولانا بی حنفي مرکز په نخښه کړی دی نوموړي وویل چې په برید کې د مخالفې ډلې کسانو ته زیان رسولې دي د دغه پیښې په اړه د مولانا بی طالبان مولانا بی حنفی د مقامی ڈلے مشر دے اوڑانٹل پسیما کے ڈلے مرکز پناہ کبول پیخ پڑا ہوم تحریک طالبان پخبل سر اخستیوا د پک اپ گاڑی پزارے پزان مرگ برت کے نہا کسان مڑا اوتیال زخمیان شیوی بو سپگی د مقامی ڈلے ویان محمد قاسم خوراسانی تمخد دوی سالور کسان مڑا اور سلور زبل شیوی بو پتیر وختوں کی مقامی ڈلے د تحریک طالبان پاکستان اور اکسو ڈلے سر نخته هم شوی به سپکه د ډلې 12 کسان مړ شوی وو
په کراچۍ کې بلوچانو د کوټه په سوراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن پر ضد مظاهره کړې ده مظاهرینو وینا وه په بلوچستان کې اوس هم فوجي عملیات دوام لري په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي
د زیارت یا پنځشنبه په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته ترسره شوې دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن په نوم ډلې لخوا تنظیم شوې و مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې چې پر په بلوچستان کې د فوجي اپریشنونو د بندیز نارې لیکل شوې وې مظاهرینو د ملګرو ملتونو څخه په دې لړ کې د مرستې په اړه ناره بازی هم کوله د مظاهرینو ویناوا چې د بلوچستان صوبې په یو شمیر بلوچ ګڼمېشتو سیمو کې لا هم فوجي اپریشنونه دوام لري د مظاهرې وی ګډونوالې په دې اړه مشال رډیو ته ویل د ملګرو ملتونو ډلې هم د هر څه په خپل کتلې دي او د سیمې دورې کړې ده د هغوی رپورٹ به هم مخې ته راشي کاپریشن نه وې نو موږ به مظاهرې نه کولې هلته اپریشن روان دي او اوس د بلوچستان د سوراب په سیمه کې د اپریشن لوجې یو شمیر کسان جوبل شوي دي شوي او یا د علاقه اوس هم د امنیتی سرتیرو په محاصره کې ده. مظاهرینو د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل د هغې فرمولې سره هم اتفاق نه کولو. کومه شپږ نکاتي فرموله چې په دې وروستیو کې نوموړي د بلوچستان د مسلې د حل په موخه وړاندې کړې ده. اختر منګل د خپل سیاست د ښودلو دپاره دغه ډول فرمولې وړاندې کوي. په دې کې د بلوچستان د خلکو دپاره هیڅ نشته. په دې کارونو اختر منګل غواړي چې د بلوچانو ووټونه په خپله تله کې واچوي. یاده مظاهره په داسې وخت کې شوې چې په کراچۍ پریس کلب کې په قومي اسمبلی کې د انساني حقونو دپاره د اسټینډنګ کمیټۍ مشر ریاض فتیانا په کراچۍ کې د امنیت او په بلوچستان کې د ورکو شوو خلکو په اړه خبري غونډې ته وینا کوله. د وینا په مهال ریاض فتیانا په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو د دوام خبره رد کړه. د هغه وینا وه چې د خلکو د ورکېدنې سلسله اوس درېدلې ده، خو د خلکو د ورکېدو په اړه نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده. دی وایي د دې خبرې ضرورت دی چې د دې ستونزې څخه د بچ کېدو په باب له یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي. زموږ کوشش دی چې داسې قانون جوړ شي چې یو سړی مطلوب وي، اول هغه ونیول شي او بیا محکمې ته وړاندې کړی شي، او د هغه د سرنوشت په اړه فیصله باید محکمه وکړي. د یادونې وړ ده چې سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې وروستیو کې د بلوچستان څخه د ورکو شوو خلکو د کیس د اورېدنې په مهال د پاکستان د حکومت له لورې محکمې ته ویل شوي وو چې د بلوچستان په هیڅ یوه برخه کې فوجي اپریشن روان نه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. تحریک انصاف ګوند وزیرستان ته د تګ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې عمران خان وزیرستان ته تګ به ډیر ګران وي او امنیتي ادارو په دې لړ کې د خطرو خبرونه ورکړي دي. خو د تحریک انصاف مشران وایي چې طالبان، فوج، ځایي ولس او امریکا د دې لانګ مارچ مخالفت نه کوي، نو بیا ولې حکومتي چارواکي په دې نیوکه کې کوي؟ نو تفصیل د پېښور نه د مشال رادیو خبریال غلام غسرا کوي.
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د تحریک انصاف په امن مارچ نه پوز نه طالبانو نه قبایلي مشرانو مخالفت مخې ته راغلی دی، نو بیا ولې حکومت د دې مخالفت کوي؟ په دې لړ کې په پېښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا ویان شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې یوه وسلواله ډله هم د هغې د لانګ مارچ مخالفت نه کوي، نو بیا ولې حکومت دې ته زړه نه ښه کوي؟
جو سوک داسې گروپ نه دی چې هغه پدی باندې ابجیکشن کړی دی، نو زه پدی نه پوهیږم چې حکومت ته سخت را ده.
دا چې په قبایلی سیمو کې د معمول تک راتک شومره ګران دی، د پښتنو می د شمالي وزیرستان نه پیښور ته د تحریک انصاف د خبری کانفرنس لپاره راغلی د یو شو تنو نه اوکړه. نو هغه ویل
زما نام جلال دی، زه د نارت وزیرستان سره تعلق لرم. تقریبا 8 بجې موږ د میرانشان روان شوی، 8 بجې موږ د هغه نه کجورې چې پښتال د نارت وزیرستان
او هم په دې لړ کې دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر هم ویلي وو چې د عمران خان د لانګ مارچ جنوبي وزیرستان ته ورتګ به ډیر ګران وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل له اوږدې مودې وروسته 13 میاشت په څلور ورځني سفر پاکستان ته لاړ او د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره د پاکستان سپریم کورټ ته شپږ نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. بل پلو هغه بلوچانو چې له پاکستانه بیلیدل غواړي د سردار اختر منګل دا دوره په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو تیاری بللې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکي نه یوازې له انتخاباتو منکر دي، بلکې د هغه بلوچ ګوندونو له هم مخالف دي څوک چې د پاکستانی پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورت تیار کړی دی چې آیا بلوچ ملت پال ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه.
یو پلو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل ویلي چې د بلوچستان د مسلې د هوارولو لپاره پاکستانی استبلیشمنت ته دا وروستۍ موقع ده چې د ده پر وړاندې کړې شپږ نکاتي ایجنډا عمل وکړي. او بل پلو د راتلونکي کال په پیل کې په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. د بلوچستان نېشنل پارټي ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته وویل دوی به حالات ته ګوري او بیا به په دې اړه پریکړه کوي. د هغه په وینا کچیر دوی ودی ته اړ کړل سول چې هم دی ټوپک ورسره وي او هم دی په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا بګرانه وي. له ډاکټر جهانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې د دوی لپاره به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پر مهال مشکلات د چا لخوا وي، نو هغه وویل
مخت مشکلات د چا لخوا نشته، له کومه پلوه نشته. آیا د ریاست او اسټیبلشمنت لخوا موږ ته مشکلات نشته؟ هغه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي خو لږ تر لږه د بلوچستان نوم اخلي، هغوی که چیرې څلور مړي وغورځوي نو پر هغه معاف کېدای شي، خو اسټیبلشمنت دا وخت د بلوچستان ټول وژنې ته تیار دی، نه بلتون غوښتونکي پرېږدي او نه هم جمهوري جدوجهد کوونکي معافوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي له یو مخکښ ډاکټر اساق بلوچ څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی ګوند به په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه، نو هغه وویل
نېشنل پارټي او جمهوري پارټي دې او په ډیموکراټیک استدل کوي، نو دا ضروري دي چې ولې دا یو ډیموکراټیک پروسس دی او موږ کو په دې کې برخه باخو او خلکو ته ان شاء الله د دې رهنمایي هم کوو چې تاسو چې نېشنل پارټي ته چې ووټ ورکړي او نېشنل پارټي خو تاسو باندې
دا چې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال په انتخاباتو کې د دوی لپاره یو خطر دی او کنه. ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
چې ډیموکراټیک ریزیسټنس دی یا چې نور ریزیسټنس دی په کارداري په دې باندې په دې مابین کې اختلافات او په دې مابین کې چې کشمکش نشي، ولې تاسو مسله اوسونو د دې نقصان زیات عوام چې د مظلوم محکوم چې د بلوچ ورسته ملاویږي او د دې نقصان چې د بلوچستان ته ملاویږي.
د جمهوری وطن پارټي مشر تلال بوکټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د هغه وخت حالاتو ته لکتل ورسته کوي.
دا چې هغه وخت حالات څنګه دي، له هغه سره سم به پریکړه کیږي. کچری فوج لاړ شي، آی ایس آی او ایم آی په خپل حدود کې وسی، نو زه فکر کوم چې له بلوچ قام پرستانو سره به خبرې زه پخپل کوم.
خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وای د فکر نه کوي چې یا خودي ملت پال ګوندونه له انتخاباتو بایکاټ وکړي او یا دی بلتون غشتونکي د ګوندونو ته په پراخه کچه ستونزې جوړ کړي.
په 2008 کې چې د الیکشن وشو نو هغه وخت خو هغه ډېر په آرام د الیکشن خرابول شول، نو که دوی وخت سره ورکړو نو هغه سپریټست ایلیمنټس دي مشکل ماته ښکاري چې هغه د لوی او دغه مسله دی دا چې الیکشن نو سي الیکشن نو سي زیات زیات دا کوم پرستونه چې کوم الیکشن کې برخه اخلي دوی او دا غوي ډېر لوی تضاد بروالي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د ځینو نورو ګوندونو غونډې د بلوچو کمپرستو ګوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. بلوچستان نېشنل پارټي وای دوی شکر کړی و چې په هغو انتخاباتو کې برخه نه واخیسته، خو د نېشنل پارټي مشران بیا هغه بایکاټ یو تیروتنه بولي.
بوریوال کاکړو چې په دې رپورت کړو چې آیا بلوچ ملت پال ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
څنګه تاسو واوریدل چې په انټرنیټ هم زما خبرونه اوریدل شي؟ دا خو تاسو په پاڼه پته واوریدل، خو په فیسبوک او په ټویټر هم تاسو کولی شئ چې کوم رپورټونه نن خبرونه کې خبر شي دي دا ټول تاسو لوستل شئ. استاد پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت غواړي د بد مذهبي زاینو د سیلګری د پرمختګ لپاره کار وکړي. چې د سره د پاکستان یو خ مخ نړۍ ته وخای. اخوا لرغون پوهان وای باید حکومت په دې لړ کې سیلانانو ته پوره سہولتونه ورکړي. لرغون پوهان وای خبر پختونخوا د کندهارا آرت او د بودمت د آثار لپاره تر ټولو لویا سیما ګڼل کیږي، خو د امنیت د خرابې وضع له امله خلک دلته زیارت ته نشي تللی. نورحال د فرخنده وزیر نورو.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي په دغه صوبه کې د بود مذهب او نورو تاریخي ځایونو د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره زیات کار وکړي. د دې لپاره صوبایي حکومت په دوو مرحلو کار پیل کړی دی. یو په نړۍ کې د بود مذهب سره اړه لرونکي سیلانیان راکش کول دي، او بل د هغه ځایونو معلومول دي چې چرته د تاریخي آثارو د موجودګۍ زیات امکانات دي. د پېښور میوزیم پخوانی ډایرکټر او د بود مت د آثارو یو ماهر فدا الله سهرائی وای حکومت باید د دې لپاره اول سیلانیانو ته ضروری اسانتیاوي ورکړي.
دا زیات تورست چې کوم دي کنه دا بودیست کانټریز نه مدد سره تاسو جاپان ته سلور پینځل لته له لیکچرو د لپاره غوښته هم کنه دې علاقې نو انت یو ذهن جوړ شو دې هغه وی چې هر څه شی چې کوم دې جاپان ته دې ګندارا نه یعنی وادي په خبر نه انت رسیدلې دې په کار راځي چې موږ دا غي رهایش دا غي ټریولینګ دا غیره ټول انتظامات ټکو او دا دغه چې کوم دی نو ټوریزم ډیپینډز اون د پولیټیکل سچویشن اف د کنټری نو دلته چې امن یې کنه بیا به ډېر کسان برادي.
په پاکستان او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې د امنیت خرابې وضع له امله سیلانیان نشي کولای چې د دغې صوبې د بود مت تاریخي آثارو زیارت وکړي. خیبر پختونخوا ته زیاتره د جاپان، چین او د یو شمېر نورو هیوادونو نه د بود مذهب د آثارو د زیارت لپاره سیلانیان راځي. یو ایټالوي آرکیالوجیسټ لوکا الویریا چې په سواد کې د بود مت آثارو د خوندي کولو د ایټلی د حکومت یو پروګرام مشر دی، وای په سواد کې خلک د سیلانیانو ډیر قدر کوي او دی غواړي د دغه تاریخي آثارو د خوندي کولو لپاره کار وکړي.
مای فیلینګ اباوت دی سواد کلچر دی پښتون کلچر از اف کورس ابسولوټلی پوزټیو.
د سواد او د پښتنو د کلتور په اړه زما احساسات ډیر مثبت دي. په سواد کې د طالبانو دراته ګرستو کس هم حالات خراب شول او په دغه وخت کې خلکو د سواد نه کړی وکړي، خو ورستو په 2010 کال کې حالات بیرته ښه شول او د سره د سیلګرو راتګ هم بیا شروع شو. زه هم بیرته سواد ته لاړم او اوس مې هم هغه شان احساسات دي. پښتانه د بارانیانو ډیر قدر کوي او د ملمنو ډیر خیال ساتي.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بود مت تاریخي آثار په کومو ځایونو کې دي او آیا د دغه د اهمیت نه خلک خبر دي په اړه فدا الله سهرائی وایي.
دلته چې کوم دی د دې ځای نه بود مذهب چې کوم دی نو سواد بیا ناردن ایریا په لحاظ تبت او چاینا ته د دې ځای نه بود مذهب تللی دی. نو دلته بلا سایټونه دي څنګه چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته سعودي عرب کې پیدا شو هلته وفات شو نو هغه د پس چې کوم دی د زیات خدمت چې کوم دی د اسلام د تاشکند سمرقند بخارا کړی دی کنه دغه چې مهاتما بود په خپل دلته نه راغلی بس هلته پیدا شو هندوستان کې هندوستان کې مړ شو. خو دلته بیا کنیش چې فرست سنچری اے ڈی کې هغه حکومت کو په خبر نه نو دا علاقه چې کوم دی د بود مذهب سنټر شو څومره چې دا بودیست مانومنټس دي دلته لکه تخبای شو شیدا ټیکسلا شو سوات شو دا ټول امپورټنټ بودیست سایټس چې کوم دي دلته دي.
اخوا لرغون پوهان دا هم وايي باید حکومت د تاریخي آثارو د محفوظولو د نورو زینو د لټولو او د تاریخي شیانو د سمګلینګ د ودرولو لپاره کار وکړي. خپل ولس هم په سیمه کې د لرغونو آثارو د اهمیت نه خبر کړي.
پښتانه څوک دی او لکه راغلل
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی.
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په 19 خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي.
وخت ماسپخین 3:30 بجې شبی دی د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډی څور.
د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف زرداری په ضد د مقدمې د بیا پیلولو په اړه د سویزرلند چارواکو ته د لیژون کې خط مسوده رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یوې بمې چاودنې ورته نه وشلې دي. په کراچۍ کې بلوچستانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د مبینه پوځي اپریشن په ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي صدارتي انتخابات به په خپل وخت کې شي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکو کې د هوان توغندي توغول په کلکه غندلې دي. اخوان المسلمین د جمعې پرز دورلن په سرشار عمان کې د مظاهرې اعلان کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وايي په روس کې د کارکونکو لپاره حالات سازګار نه دي او لا نور پکې په خرابې دودي. د چین په جنوب مغربي سیمه کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې یو سکول لښتر لږه 15 ماشومان لسوي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل ادارې خبرې کړې دي، کوم موضوعات مهم ګرځولې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي یې په دې رپورت کې تاسو ته برابرې کړي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو تقریبا هر لوی ورسپانې لکه جنگ، آج، ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریو کې د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړې ده او دغه دوران د روانېدو په وخت کې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق له بیان ته اهمیت ورکړې دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پوځ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو په ورځ د روس سلورزنې دورې په وخت ویلي وو چې پاکستانی پوځ د هر سیاسي عمل پوره پوره مرسته کوي، خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کولی شي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی، د هغې نه د وتو لپاره ضروري ده چې د ملک د ننې مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي او که وکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سناسه د افغانستان هم لاس دی او هند هم په دې بحران کې ککړ کېدی شي. اداري زیاتوي چې اوس آرمي چیف په ډاګه وویل چې د بلوچستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي، نو باید چې حکومت زر تر زر د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپل په کور دننه هوار شي او بلکې ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سایټ په بندیز لیکلې ده او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی وو اوس په دریمه اونۍ کې داخل شوی دی. اداریا وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او فلمونو د پاره نه بلکې د تعلیمي هلو ځلو د پاره هم استعمالیدونکي یو مشهور ویب سایټ دی او د دې د بندې سره په زده کوونکو او څېړنکارانو بد اثر پرېوته دی. خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې تر څو دغه پسپکاوی اړه فلم د یوټیوب نه نوی لری کړی شوی تر هغې به دا سایټ بند وي. اداریه وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې د ګوګل سره معاهدې دي او که داسې سمسله را مخې ته شي نو په ځای د روغ ویب سایټ بندولو ګوګل دغه سیزونه یا پاڼې بندې کړي او نور سایټ په خپل زه کار جاری ساتي او دا شان په هندستان، مصر، ملیشیا، لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوی دی، خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخته پام راوګرځوي او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړی شي چې د یو سیس د پاره ټول نظام په ټپه اوندريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز او ورسپانه په یو مقاله کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصله د واپس اخستو سپارښتنه کړې ده. بلخوا فورن پالیسي مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی سفر ځنډیدو په اړه لیکنه کړې. د دوی په وینا افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله دغه سفر یې ځنډولی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زه ګلایاز وړاندې کوم. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي. پاکستان په دې وروستو کې دغه ګام ځکه پورته کړی چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتی اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافی په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.8 اربه ډالرو قسط ورکول ځنډولي وو ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په حواله وای په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخستې شوې. سرکار په پاکستان کې تربل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پر ضد شوې او په ځینې ښارونو کې د 20 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخو فارن پالیسي مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خلی ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړ پوری پلاوی افغانستان ته د روانې میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولې ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصلې وروستو په بند دروازو کې د امنیتي شورا غونډه شوې او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکرتر ګیګری سٹار بریفینګ ورکړو. مجلې د یو سفارتکار په حواله وایي چې د پلاوی سفر ځنډولو وجوهات دادي چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وځنډول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډېر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته واګی یو بل رپورت پستا تاسو تاسو پام راګرزوم په اکسپرس ټریبیون کې خبریاله کرن نازش لیکي د ستمبر په 20مه نیټه د بمونو د ناکار کولو د سکواډ مشر حکم خان د پیښور او خبر ایجنسی په پوله هغه وخت ژوند و بایلو کله چې یو بم ناکار کولو. حکم خان د زرګونو خلکو ژوند بچ کړی وو او باید حکومت د هغه د قربانینو قدر وکړي. شاین بونیری د رپورت مهم ټکی وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون کې خبریاله کرن نازش لیکي د ستمبر په 20مه نیټه د بمونو د ناکار کولو د سکواډ مشر حکم خان د پیښور او خیبر ایجنسی په پوله هغه وخت ژوند وبایلو کله چې یو بم ناکار کولو. د حکم خان قربانی د حکومت پولیسو او پښتونخوا د هغه ولست لپاره یو لوی تاوان دی کوم چې د ترهګرۍ د یوې نه ختمیدونکي خطر سره مخ دی. حکم خان په 1978 کې په پولیسو کې برتی شو او یو د هغه وړومبنو پولیسو نو چې د افغان جګړې پر وخت د ترهګرو مخه نیوله. په پیښور کې د بمونو د ناکاره کولو د سکواډ مشر او د 1980 په لسیزه کې کله چې پیښور د وسلوالو د بریدونو ښکارو حکم خان د بمونو په ناکاره کولو ګوتې پورې کړې او تر کال 2006 او 2008 پورې کله چې ترهګري خپل اوج ته ورسېده او رنگ رنگ چاودیدونکو موادو قام د ستونزو سره مخ کړو حکم خان خپل کار له دوام ورکړ. یوازې په کال 2012 کې په پیښور کې 250 بمونه ناکاره کړی شو او په دې کې 200 حکم خان ناکاره کړی وو. کرن نازش په خپل راپور کې لیکي حکم خان د خپل سکواډ د غړو او ځوانانو لپاره یو لار خودو. هغه بعد هغه نه زده کړې کولې او د هغه د کار نه به الهام اخسته. کله چې هغه په 14 کې د لاس درې ګوتې اوبېرلې نو ورته وویل شو چې نور دې په یو لاس کار نه کوي او خپل ژوند دې په خطر کې نه اچي. خو هغه ته معلومه و چې د هغه سکواډ ته د هغه د پوهې او علم ضرورت دی او بیا یې هم خپل کار لا دوام ورک. لیکواله لیکي د هغه د دوستانه رویه له کبله هغه ډیر دوستان ګټلی وو او د هغه په مرګ خبر اعلان د پولیسو چارواکي او نور ډیر هغه خلک چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پوړومبي خطر کې ولاړ دي ډیر غمجن دي. سره د دې چې د هغه د کورنۍ سره به هر وخت د هغه فکر وو د هغه یو زوی هم پریکړه وکړه چې د بمونو د ناکار کولو په سکواډ کې کار پیل کړي او د خپل پلار کار مخ په وړاندې بوزي. کچره هغه یو قامی اتل نشی کېده نو بیا بل څوک کېده شي. کرن نازش په پای کې لیکي یقینا چې د حکم خان په مرګ به اوخ کې توی شوی وي، ساګانه به بیوار شوی وي او زړونه به درزیدلې وي. خو د ټولنه مهمه دا ده چې د هغه قرباني د تل لپاره په یو تمغه کې خوند کړی شي او دا د حکومت ذمہواری ده چې د حکم خان کار اومني او هغه لا درناوی ورکړي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکي چې د سماجی رابطو ویب پانو ټوله سیاسي منظرنامه بدله کړې ده. د امریکا ولسمشریزي ټاکنو کمپاین په لړ کې د باراک اوباما او د میت رومنی ترمنځ مناظرې پر وخت خلکو ریکارډ ټویټر یا د معلوماتو او خیالاتو له یو بل سره شریک کړي دي. د مقالې نورې مهمې برخې درته زه ګولایاس وړاندې کوم. بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د سماجی رابطې ویب پاڼه ټویټر د جمهوریت لپاره غوره ده او کنه. د بی بی سی په وینا د امریکا په نیویارک ښار سپیس آرټ مرکز کې یو شمېر خلکو د ولسمشریزي ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړی مناظره وکړه. په عمومي توګه داسې قسمه مناظري ولسی غونډه بلل کیږي او په اړه د سماجی رابطو په ویب پاڼو خلک له یو بل سره خبرې شریکوي. بی بی سی پښتو راپورته کوي چې د امریکا ولسمشریزي ټاکنو لومړی مناظره چې تر ټولو زیاتو خلکو په ټویټر شریکه کړي آیا څه معنا لري؟ د ټویټر د شمیرو تر مخه د امریکا د سیاسي غونډو په تاریخ کې د ولسمشر باراک اوباما او د میت رومنی ترمنځ مناظره تر بل هر وخت زیاته په ټویټر خلکو له یو بل سره شریکه کړې ده. په 2008 کال کې ټویټر نو خو اوس د سماجی رابطو ویب پاڼو سیاسي منظرنامه بدله کړې ده. بی بی سی وای نن سبا خلک مناظره نیخ په نیغه ګوري او ورسره په ټویټر او په فیسبوک یې هم ګوري او خپل نظرونه له نړۍ سره شریکوي. سړنیزه ادارو پیو او امریکن لایفز پروجیکټ وای چې په امریکا کې 45% بالغان ټویټر کاروي. د یو بل سړنیزې ادارې واټسن مرستیال مشر جیسن پوټری په وینا که څه هم په نیویارک او په کالیفورنیا کې زیات خلک اوسیږي خو د فلوریډا اوسیدونکو تر ټولو زیات ټویټر کارولی دي. دی وایي موږ انسانان له یو بل سره خبرې کول خوښو، موږ خپل خیالات څرګندو، ځکه په مناظره کې ریکارډ ټویټر یا د معلوماتو تبادله شوی. بی بی سی د نارت کیرولینا یوې ادارې مشر په حواله لیکي چې بې له شکه ټویټر دغه مناظره په یو سماجی غونډه کې بدله کړې او رای اچونکو ته زیات اختیار ورکړی دی. بی بی سی لیکي چې په مناظره کې کاندید میت رومنی د پی بی ایس چې د نشریاتو اداره ده د مالی بودیجې کمولو خبره کړې. د دې ادارې دوه کردارونه لکه سیسم سټریټ او بیگ برډ ډیر زیات مشهور دي. د دې وروسته په ټویټر په بیگ برډ بحث شروع شو. اته کال وړاندې په دې موضوع به دوه لیکنې شوې وې خو اوس خبریالان په دې لیکنې کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل تر مخه اوس په دې موضوع 1700 لیکنې موجود دي. بی بی سی وای زیات نه زیات خلک ټویټر کاروي، سیاسي نظرونه شریکوي او داسې نخکاری چې لدی به پشاشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان په کونړ ولایت کې یو ځل بیا په لزګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا راتوغندون کې توغندي وغندلې. دوی له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غوښتل چې باید پاکستان نور له بریدونو منع کړي. غونډه د پنج شنبه په ورځ په اسعد آباد کې د سیدانو شورا جوړه کړې وه. جوړ شوې غونډې ته خبریال روح الله انوري ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
قومی مشر سید محبوب پاچا ویل پاکستان په افغانستان کې د شوروي اتحاد په خلاف د جهاد پر مهال افغانانو سره زیاتې مرستې کړې خو په مقابل کې افغان مجاهدینو د خپل سرونو په بیه د افغانستان ترڅنګ د پاکستان ساتنه هم کړې ده. نو اوس باید پاکستان افغانانو ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، له دښمنۍ او بدنیتۍ لاس واخلي. هغوی پاکستان باید په افغانستان کې د جنگ لګیدلې اور مړ کړي او کومې توغندې چې راولي دا بند کړي. د غونډې یو تن ګډونوال انجینر اشناګل بانډوال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د پاکستاني بریدونو په خلاف تر اوسه کوم غوڅ دریز نه دی خپل کړی. نو ولسونه اړ دي چې له خپلې خاورې په خپل دفاع وکړي.
د په مشرقي باندې د څل پاسه د دوه کلونو راکټونه او مرمۍ او هغه د بل هیواد نه راوریږي. یو ځل بیا بعد د غونډې او د جرګې غونډوال په حکومت باندې دا غږ واچوي چې حکومت د دې غږ ته لبیک وایي او کلک دریز اختیار کړي.
متقاعد ډګروال نور رحمان غرانی به وایي د افغانستان په تاریخ کې د سرحدونو او د هیواد ساتنه قومونو کړې ده او اوس هم دوی دې ته چمتو دي چې د خپلو نیکونو او پلرونو په څیر د هیواد ساتنه وکړي.
د تل د پاره زمونږ د ازادۍ او استقلال او زمونږ د پلو ساتونکو زمونږ ولسونه وو. نو اوس به هم زمونږ ولسونه لاس په کار دي چې څو د ماغه پلرونو او نیکونو خپل
عمل تکرار کی او بیا ورته خپل پاملرنه راوګرځي.
د کونړ په ګډون د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د دغه بریدونو خلاف مظاهره وشوي. افغان دولت هم تر یو حده هڅه وکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان لخوا دراوشتونکو توغندیو خبره هم راپورته شوه. تیره شپه هم په دانګام د لسو په شاوخوا کې د توپونو ګولۍ راغلې دي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځو. په کورما ایجنسی کې د سادی ګورنمنت ګرلز های سکول طالب علمان وایي په سکول کې د حکومت لخوا د دوی تګ راتګ لپاره د بس سهولت نشته. په سیمه کې په غټه توګه ښځې زنانه طالب علمان تعلیم حاصلوي. په سرکاري سکولونو کې اکثره ماشومان غریبي کورونو سره تعلق لري او په ګاډو کې سکول ته د تګ راتګ خرچه نشي برداشت کولی. چارواکي په دې اړه سوي د مشال رادیو خبريال د سیمینه دا رپورټ را لېږلی.
په قابلی سیمه کورما ایجنسی کې د صادق ګورمنټ ګرلز های سکول طالب علمان وایي چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی د تګ راتګ لپاره د بس سهولت نشته. د سکول طالب علمانو مشال لوډیو ته وویل چې سکول ته پیدل راتلل د دوی لپاره ډیر مشکل وي.
زه پرو کې نه میګم پنځم کلاس کې سبق یم پر کې نه زه په خپل راتم دورا واس مې نشته. زه کو زه کوم په خپل پلان مې بجلی نه واره دي څه کوي نشته. کلر ته تر خرچا و چې کلر ته مامو خرچا و چې پنځنیم بجې عمر مراس کړي چې زه دلته راو
پدې علاقې کې د زنانو بس سکول نشته. د سکول د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د لرې پرتو سیمو نه ماشومان راځي. په سکول کې د طالب علمانو شمیر تقریبا 200 دی. د سکول موجوده پرنسپل مې زهره بتول وای چې پدې کې اکثره ماشومان غریبو کورانو سره تعلق لري او په گاډو کې سکول ته تګ راتګ خرچې دوی نشي برداشت کولای.
اوس هم د سه بچی شته دي چې کورونو نه ترڅي پیدل رتی دی واجه نه ځوې کرایې نشي ورکولای. ډېر بچی د سه شته دي صرف تعلیم دی واجنا پری دی چاہوئی آغا بس کرائی نشی ورکوالے. نو مخ پل طرف نا کوشش کو چاہوئی سرا چمرا حد پر تاون کوای شوکو خو تعداد کافی دی او کن دمرا فنڈز نئی سکول والا چمو آغوئی دا پارا آغا استعمال کو.
تعلیم محکمہ دا ریکارڈ تر مخا پسیما کی دا سرکاری سکول نشمیرا 500 یو کم سال ویختا پدے کی 200 شپک دا زنانا ہو دی. پا سرکاری سکولونو کی دا وقت قریباً 40,000 زنانا طالب علمان تعلیم حاصل وی. پا تعلیمی ادارو کې د طالب علمانو د تګ راتګ لپاره د بس سہولت د نشټوالي په اړه مو چې کله انتظامی چارواکي مرستیال پروتیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته په دې اړه صدا سي اوویل.
سمره سکول کالجز ولدي هغه په خپل پرایویټ ګاډو کې یا ځانته ګاډي نیولې وي په هغه کې زیرازي داسې قسم سجیشن موږ ته سپورې وړاندې شوی. نو بهرحال دا یو ډېر ښه سجیشن دی. په دې باندې موږ خپل لیول باندې هم سوچ وکړو او موږ به فاټا سیکچر سره هم کیس ټیک اپ کو چې د سونه کالج دی گرلز کالج دے یا بوائز کالج دے یا سکول سے داغی دا پر منتس بس سروس پروائیڈ کی دا بڑے رکھا خبر ہوئی.
دا کورم ایجنسی طالب علمانی وائی چھے پا سرکاری سکولنو کے دا طالب علمانو دا تگ را تگ لپارا دا بس سہولت منظوری ورکوالو سرا دا دوی مشکلاتو کی کمی رات لے شی. دوی غختانہ کوی چھے پا دیر لڑکی حکومت دا سیمی طالب علمانو دا ستونزو پورا خیال وساتی.
قدر من اوردونکو اوس وخت شبې دی 19 خبرونه پام کوه. دا د ټوکو ټکارو پروګرام دی او دا پروګرام زموږ همکار امان الله ناصر برابر کړی دی. نو راځي چې دې پروګرام نه خوند پورته کړو.
السلام علیکم گرانو قدر منو پجازونو کی ویری دلو پریل گاڑی کی لیٹ شو پکچارے کی شکول شو گداریڑی وحلو پبسانو کی شاربل شو سیاست زدا اوری دن کو گرگن مرچکے حاضر دے دنوی رنگا رنگ خبرونو سرا دا ملک ناپرسان وزیر مداخلہ دا عوامو نافل کڑے چی جر تر جر دا لوی اختر مبارکیانی سرور کئی چوک چی فون کول غواڑی آغا دی فون وکڑی او چوک چی میسیج استول غواڑی آغا دی میسیج واسطه خلگو تو ویل چو لوی اختر تا خو دیر وقت پاتا دے نو دا پا زواب کیو ویل چی پتیر اختر دا موبایل فون دا بندولو تجربه دیر کامیاب شوی وا. د ده د دې کاروایی په جواب کې په کراچی کې د یوې ګرو سرغنه وویل چې مونږ د وزیر مداخله صاحب ډیر شکرګزار یو چې دا فیصله کړې ده. دوی ولی شکریا ادا کړه راشی چې واورو د دوی خپل آواز
موش د جناب وزیر مداخله ډیر شکریا ادا کو چاغه د موبایل فون سرویس بند کړی دی موش دوست دے سرویس ضرورت نستا ولی چ مور سیٹلائٹ موبائل یا تو رہی خستی دی او دا خبر دے پردے پردے میں رہنے دو پردانا
درانو قدرمنو ملګرو بریکنګ نیوز دی چې د وزیرستان یو ملک سه پسیمه کی د ډرون د نیولو او رای لکولو طریقه ایجاد کړی ده. راځي چې ورشو تو تکیتا
دا وخت ملک کانټا سره ناست یم. ملک صاحب تاسو د ډرون څنګه نیسه؟
ڈرون خو ډیر وړو کیسز دے ز خو جازونه مرا غرزولای شم.
ها هغه څنګه
دا ګډیان چلو زی دا یو سړی پچت پاوا کھڑی وی هغه بل کانټو ورواچی او یو سی
هو بالکل
دا زمونږ د نیم ملک نه پرستان خلق دا وابدا و تارو ته څنګه کونډا ورچوی.
هو بالکل صحیح
مام یو دا کرنګ کانټا جوړ کړی دا چې دا واری ڈرون راشی اور اچھو می اور غرزو.
شاباس ستا دماغ خو صحیح دی.
او بالکل د پرون راځي خو بالکل صحیح دی کنه.
او د دینه مخ کی
پرون قبل ورځ د دماغ له هسپتال را تختیدل امکان اوس څنګه په تا باندې د ډرون املوک ودری
ګورګینا ګورګینا ګورګینا.
ګرانو قدر منو اوریدونکو د توتکۍ د پاره د دعاګانو درخواست. ملګرو د هیواد اکثر پارټیانی نن سبا د ناټو د سپلای د بندیدو او خلاصېدو خبرې کوي. څوک وای بندې کوي او څوک وای چې نه خلاصې کوي. راشي چې سورنا واورو زمونږ د نیټو په کارپو ډالر سورنا چی.
ناټو یو داسې میخه ده چې مونږ یې پیله تیرو لسو دولسو کلونو نه څکو او بیا هم د دې د بندېدو خبرې کوو. خلق وایي چې ناټو سپلایی څرنګه شروع شوه چې د نوټو سپلایی شروع شي نو د ناټو سپلایی به هرومرو شروع کیږي. ناټو د نوټو هغه بنډل دی چې نه خوړل کیږي او نه کور ته وړلی شي. ولې چې کور ته وړي نو په لاره باندې غله او چې اسی خوري نو په ګیډه کې درد. د ناټو د دې سپلایي په سبب زمونږ په بېروزګاره علاقه کې د ډیرو خلکو خېټې ډکې او بریتې وړې دي او د دې سره د هغه خلکو کاروبار هم ډیر په زور کې دی چې دا سپلایي نیمه منزل ته رسوي او نیمه یې په لاره غلا کی. نیټو نوټو او خېټو درې سره ډیرې ضروري دي د سرکار د پاره هم او د خرکار د پاره هم. وسلام ډالر سورنه چی کمال رادیو خیر نه پرسن. ګرانو قدرمنو ملګرو د الیکشن شپې او ورځې را روانې دي ځکه نو د قومي اسمبلۍ اکثره ممبرانو د وخت څخه د مخه خپل پاسپورټونه نوی کړي او ویزې لګولې دي. د دې سبب څه دی راشه چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
ګرو زما سره په پاسپورت آفیس کې د اسمبلی یو داسې ممبر ولاړ دی چې پاسپورت نوی کوي او د لندن ویزه لګی. جی تاسو ولې تخته؟ زما مطلب دی لندن ته ولې روان یاست؟
تر وخت د مخه تیاری د اوخیارانو کاری. هیڅ نه ده معلومه چې کله اسمبلیانې ماتې شي او ګرفتاریانې شروع شي. تیر وارې لا نه بالا ونیولم، 3 کروڑ مې پټي او 1 کروڑ مې په ښکاره ورکړې، په مټې مې ځان ځینې خلاص کړو.
مړه تر اوسه پورې خو لا خیر خیریت دی. تاسو چیرې روان یاست او ولې ځې؟
اوس لازم هلته په لندن کې د فلیټ ملیټ انتظام کوم چې اسمبلی ماته شي، بیا نو ټوله د باندې تختی، بیا نو په هغه ورځو کې په لندن کې د کرایې ځایونه نه پیدا کیږي کنه.
نو جی، تاسو په لندن کې هلته خپل ذاتی فلیټ ولې نه اخلي؟ په خوا خو به مو څه خوړلې او څه خرڅولې، او ماشاءالله دې وارې خو مو ټولې خوړلې دي.
سړی شرمنده کوم، تاسو میډیا والا خوم ډېر ښه سوال موکړې. ذاتي فلیټ اخیستلم د خطرې څخه خالي نه وي، بیا سړی ځان نه شي خلاصوی، عدالت جلا درپسې وي، اپوزیشن جلا، څوک به وی خط ولیکه، څوک به وی نه لیکم، د کرایه در شه کیسه ده. بس نو
خجی، تاسو لندن ته ولې ځې؟
مړی لندن ته چې لیډر لاړ شي نو بیا دا غنه ډیر کامیاب انسان جوړ شي.
مړه خو ستاسو په دې خپلو ووټرانو پارټۍ کارکنانو زړه نه سوځي، د هغوی سره به رابطه څنګه کوئ؟
ټیلیفونیک سهولت شته کنه؟ او بیا خبره دا ده چې سړی مخامخ په سټیج خپلو هغو ووټرانو ته ودرېږي چې په 15 کاله کې دی یو کار هم نه وي ورکړی، نو سترګې خو شرمېږي کنه. نو د دې ټیلیفون فایده دا وي چې نه هغه ما ویني او نه زه دوی. او بله ګټه دا ده چې نه د دماکې خطره وي، نه د ټماټرو او ډبرو، او نه د ټارګېټ کیلي.
ملګرو، خبره بالکل صحیح ده. آسی هم زمونږ هیواد صرف د حکمرانۍ د پاره صحیح دی، د حکمرانانو د پاره نه. راشه حکمرانی وکه، مال جمع که، پشای که، اولاد شه د باندې یو ملک ته. صرف د الیکشن د پاره راضا، هغه هم راضا ما ټلیفونیک خطاب کوه. الله الله، خیر سلام. گرانو ملګرو، اوشیار خبردار، د حج کرپشن د کیس مرکزی کردار په ضمانت رایل شوی دی. یواری بیا په ټی وی، ریډیو غانو او اخباراتو کې معلومیږي دا کال و حج ته روانو اجانو ته پکار دی چې په خپلو جیبونو او بسترو ټینګ خیال وساتي، داسې نه وي چې یواری بیا د عرفات په میدان کې ویښتان ببر او پریشانه ولاړ وي. اوس ملګرو، زو د کاروبار یعنی بزنس خوا ته وګورو چې سټاک ایکسچینج کې د چشي کاروبار په زور او شور لګیا دی او شیرز یې زیات خرچ شوی دی. د توتکۍ چکری سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوم. توتکۍ، تاسو زما غږ اوري؟
جی جی بالکل.
تاسو لطفا دا راته ووایاست چې د چشي کاروبار ډیر ښه روان دی.
وی گورگینا، صدر تو ویما پا سٹوک ایکسچینج کی خود یو شی پا شیرز هم رش نشته ده، صرف او صرف ای بی تی شیرز خرسیگی.
ای بی تی؟
بیخی دیر فایده مند کمپنی ده. زخو ویما، تو هم یو تو شیرز رانی سا گورگینا، دا دی ریڈیو دا گروما با هم زان خلاص کی.
تا دارا تو وی چی دا دی ای بی تی مطلب سده؟
مړه، دا ای بی تی مطلب دا دی، ای فور اغوا، بی فور برای، او ٹی فور تاوان.
ادا اوس ته څه وایې توتکۍ؟
مړه، په سټاک ایکسچینج کې خلکو ویل چې نن سبا د دې کاروبار ډیمانډ تر ټولو نه زیات دی. پرخشه کې سړی اغوا کا، او صرف د اغوا کېدو د 1 هفتې ډوډۍ خرڅه برداشت کا، او دغه سړی بیا 1 هفته بعد په 3 کروڑه ایکسچینج کا.
توبه توبه، توتکۍ ته خو ډېره ډینجرس او خطرناکه جینۍ. او ګرانو قدرمنو ملګرو، اوس ځو د لوبو او لوبغاړو په لور. دا راپور وړاندې کوي سوړسک بې پروا.
د هیوا هیواد د کرکټ بورډ چیرمین یواری بیا اعلان کړی دی چې د نړۍ لوی لوی لوبغاړي به زمونږ هیواد ته راځي او د کرکټ میچونه به کیږي. د نړۍ لوی لوی لوبغاړو په ځواب کې ویلي دي چې فیلحال مونږ یو څه وخت نور کرکټ کول غواړو چې کله مو د آخري میچ پروګرام جوړ شو بیا به در شو. فیلحال زمونږ د مرګ پروګرام نشته. که د مرګ نه بچ شو نو بیا مو د اغوا کېدو پروګرام نشته، ځکه نو فیلحال تاسو په خپل وطن کې مونږ په خپل وطن کې یو. هو پام کوه ای کرکټ والا، پام کوه چې شی می نه پروت په ګراؤنډ کې، په جهاز کې خیر دی، په بس کې پام کوه، پام کوه، او پام کوه.